که افغانی بانکنوټونه یعنی د افغانی بانکنوټونه زړه شي او له چلن نه اوزي، یعنی له همغې دایرې نه چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د چلن له دایرې نه اوزي، دا خطر شته چې د نورو هیوادونو اثار او پیسې راشي په ځای باندې د چلن بازار ته ننوزي؟ او که ځواب مو هو وي، هغه به کوم هیوادونه یې؟
بلی، ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې ویلی شم چې هو، که چیرته د افغانستان مرکزی بانک د اړتیا سره سم پیسې چې بازار کې اړتیا وي عرضه نشي کړلی، هیواد کې به د نورو هیوادونو اثارو چلښت ته زمینه برابره شي. د بیلګې په توګه که موږ بازار ته د اړتیا وړ پیسې عرضه نشو کړلی، موږ په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې د جنګ او جګړو له امله د پاکستانی کالدارو او ایرانی تومونو سره چې دغه د کرخي او سرحدي ولایتونو کې چلیږي، دا به چلښت پیدا کړي، افغانۍ به د پیسو له دایروي جریان یا منی سرکولیشن څخه بهر شي، او د دې دواړو هیوادونو پیسې چې دې تمایل د خلکو مرتشته ده، دا به رایج شي، چې دا بیا په خپله باندې زموږ پر ژوند او ملي اقتصاد باندې ډېر اغیزه کولی شي، ځکه چې د دې دواړو هیوادونو د اقتصادي تاثیراتو نه موږ بیا بې برخې نشو پاتې کېدلی.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سموک غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش دفتر یا سیګار وای لکه چې طالبان پر افغانستان بیا وکمن شوي، په دې هیواد کې سلګونه زره کسانو خپل دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي د نړیوالې ټولنې لخوا پر افغانستان لګېدلي بندیزونه د دې ستونزې اصلي علت بولي. د موضوع نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار وای د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د وروستیو ارزونو له مخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې له 15 لکه زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار دا خبره پرون په دوو ټویټونو کې کړې او په افغانستان کې پر روان کال کې د لا زیاتو کسانو د وزګار کېدو خبر ورکوي. سیګار ویلي اټکل کېږي چې د روان 2022 کال تر دوبي پورې به د هغو کسانو شمیر د 1.9 لکو تر منځ وي چې وقت د طالبانو له رسېدو وروسته خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړې توګه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کوي چې د ښځینه کارکوونکو شمیر به د روان کال تر دوبي 1.2 سلنه کم شي. د سیګار دغه بیان په اړه مو تیره شپه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت. نوموړي که څه هم دا مشخص ونه ویل چې وقته د طالبانو له رسېدو راهیسې څومره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او وزګار شوي، خو دا یې ومنله چې ډېرو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي او علت هم په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې وبللې چې د ده په وینا تر ډېره د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. لګول شوي بندیزونه د پیسو کنګل کېدل او همدارنګه په بانکي چارو کې ستونزې د دې سبب شوي چې سوداګري هم اغېزمن شي او هم کار او شغلونه زیانمن شي. دا هغه ستونزې دي چې بیکاري او هم فقر زیات کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې نړیوال باید د دوی په وړاندې د خصمانه پالیسۍ پر ځای د همکارۍ لاره غوره کړي، لګول شوي بندیزونه لرې کړي تر څو اقتصادي وضعیت ښه او خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. که څه هم مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي، په تېر حکومت کې هم بیکاري یوه لویه ستونزه ګڼل کېده، خو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو د دوام په نتیجه کې ډېرو خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد شوي وو چې د دغو مرستو له بندېدو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان باندې د لګول شوو بندیزونو په نتیجه کې ډېر نور کسان هم پر وزګاره کسانو ورزیات شوي او اقتصادي فعالیتونه ټکني شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وای له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، په دې هیواد کې سلګونه زره کسانو خپلې دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي دي. د سیګار په راپور کې همداراز راغلی دي چې افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه لري. سیګار د ستره صلیب او سرې میاشتې د کمیټو په حواله ویلي چې په افغانستان کې په منځني ډول هغه ساحه ډېره کمه شوې چې تر ژمي مخکې غنم پکې کرل شوي. بلخوا په روزګان کې کروندګر وایي چې د وچکالۍ له کبله د دوی د کروندو شنه غنم وچ شوي دي. دوی وایي سکل د خپلو کروندو د اوبولو لپاره د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي.
په اورزګان کې کروندګر وایي سږ کال د خپلو کروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخ دي. د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي ژورې ساګانې وچې سوي دي. ورښتونه نشته، په سیندونو کې اوبه نشته چې ورسره سږ کال له کروندو د حاصلاتو د ترلاسه کولو هیله نه لري. درویشت کلن علی جان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکي دي چې سږ کال یې په خپله لاس جریبه ځمکه غنم کرلی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو په کرکیلې باندې یو نیم لک افغاني مصرف کړي، خو اوس د اوبو د کمښت له کبله په وچېدو دي. نوموړي ته چې 14 کسیزه کورنۍ هم ورلغاړې ده، وایي نه پوهېږي چې راتلونکی کال به څنګه تېروي.
پخوا به موږ 15 ورځ څلورمه ورځ بول وسې، موږ 8 ورځ لم نه سو بوی هغه په وار کمښت ته دغه ستونزې سره ګر وطن ګر ولس مخامخ دي. خواري مو دغه نه خواري پکښلې ده، درو اچامنه غنم 6 کال 15 کې پښلې دي. دوغه نه ویاره لرم، یو نیم لک روپۍ ما خپل د جوبه مصرف ورته کړی دي چې دا له ټکټر د یو د کوډو د دوا او چې موږ پر شیندلې دي وروره، دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دي. که دا کمښت ته مصرف را جوړ کړي خوشاله دي، شکنې موږ ته بالا تباه.
خدای وازی علی جان نه دی چې غنمی د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي، بلکې دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له شدید ګواښ سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې کم ورښتونو په سیندونو او ویالو کې د اوبو نشتوالي د بزګرانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان ګړي. د کرنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د میزان له میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې په دغه ولایت کې 122 ملي متره ورښتونه سوي دي چې دغه ورښت د اورزګان ولایت لپاره کافي نه دي.
چې د دې په نتیجه کې پر بزګرانو او مالدارانو باندې، یعنی زراعت او مالداري باندې ډیر بد تاثیر کړی دی، چې دغه تاثیرات به په راتلونکي تولیداتو باندې ښکاره ولیدل سي چې هغه نه جبرانېدونکي ته زیانونه دي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان دغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 19 سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري ولاړ دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د هم په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروگرام
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادۍ راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. دا دی ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غیږي.
بدی نوی شي ته وای او د بدی هدف دا دی چې د خبره لزاره حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نو سبب وکړي.
دا د یاسین ګنجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه از غیری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوي د بوختوونکي عوامل هم شته.
په تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا اونۍ د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوې څه ته وایي، خو کراش ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوې شي ته وایي، یا نوه ته وایي. او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي بده په دوه اومدو اومده برخه باندې تقسیم شوی د ځینې لفظي کلاوی بولی او ځینې مانوي کلاوی بولی نو بده په ټوله کې د نثر او شعر د مانوي او لفظي کلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي نوښت دا د خبره په داسې ډول وسی ک نثر وک شعر وک هغه ل عادي خبرو به لوي او کله چې دغه ډول ل عادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي نو د نوښت او خوند سبب ګرځي کله چې یو کلام ل عادي خبرو بیل شو دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شاو یا هغه بلاغي غرض د لوستونکو یا اوریدونکو پر عواطف او احساسات تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې هغه کې دغه مسائل نوي
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا خکلا او یادونه وکړه د بدی لفظي صنایي یا خکلا وکومې دي
لفظي خکلا دې توای چې ولي کله سي چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل سوي یا داسې راغلي دي چې خکلا یې پنځولې ده موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي خکلاوي ورته وایي یا لفظي خکلا ځینې ایجادي هغه یادولای سو یو تجنیس دی چې خپل ډېر ډولونه لري دویم اقتباس دی او درېیم ساجاده اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري لکه اوس په د موږ تاسو د بدیب د بدیب کتابونو کې مثالونه راغلي دي هغه یو شعر به مو په یاد وي د رای په نصاب کې شامل وو د رحمت کاکړ کوم غزل وو هغه ورځ چې د ربا کا دا انعام عام اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کلسي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېواله سره ولري د لوستونکو توجه جلبوي او دا لفظي صنعت د دې بدی برخه ده په قران کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدی لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلای شو د کاروان صاحب یو شعر دی ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو راځي چې غچ واخلو چا وژلې چې نارونه اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت په کړه ده ناآشنا په دې ده چې کڅوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلای شو یعنی کڅوک پښتو هم نه پیږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کیږي او ورته متوجه کیږي چې دا له نورو خبرو بیل دی او دغه یو غږ پکې ډیر دی اوس په دې کې جناس یا تجنس صنعت دا دی چې یو غچ دلته سیاد سوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنی لري او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنی لري دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کیږي مګر معنا یې بیل ده دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معنا وي بیل وي دا په خپل د انسان په ذهن او د انسان په عواطف او د انسان په زړه اغیز لري او د فکری تحرک سبب کیږي ته داسې جمله او کلمې او رساله په شکل کې یو ډول وي خو معنا بیل بیل را تداعي کوي نو دا په خپل یو بلاغي اغیز لري او دا په بدی کې تشریح کیږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسو جناس بول دغه ډول د سجه یادونه وسوسه چا بیا په اصل کې د کوترې आवाज ته وای او د کوترې आवाज یا د هر بل مرغه आवाज د خلکو اغیز لري او وجه یې دا د سپاغه کې دا ستاسو موږ او روسي هغه یو لبل سره ډیر ورته دي دغه کاروان صاحب ته غزل مثال ما هوای دی بیت مثال په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولای شو او هم تجنیس تطبیقولای شو یو مومن دی لفظي صنعتونو هغه نټول اعتقاد د الفاظ کې را ظاهري نه معنوي صنعتونو سره تفاوت هم دغه او هغه بلاغي غرضونه هم ویل سي د خلکو په عواطف او احساساتو اغیز لري او دغه یو بل خبره سم یې رنسي اقتباس اقتباس تاسو ته چې دا په خپل یو لفظي صنعت ته دی یو بل څه خبره دا سره اخیستل چې خپل کلام جزء وګرځي ام دې ته اقتباس وایي اوس مثلا د یو شاعر نیم بیتی او څوک د خپل نیم بیتی جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکړي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدې نوي شي ته وایو او د بدې هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوی کړي او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تحلیل، تلمیح او مبالغه د بدې په معنوي صنایعو کې حسابي کې نور کوم ادبي صنعتونه د بدې په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تحلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي، دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوه معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي او ځي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي دا ټول د معنوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله داسې یو صنعت داسې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستريګ داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاد سوي بیا ولاړه یاد سي، که مثلا خوب یاد سوي ویخه یاد سي. د استاد پسرلی یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پریوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پریوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پریوتل، دغه ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي. ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چاته نه خاندو، موږ ځکه هر چاته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمې یا لکه سړې اوبه داسې وي چې په چا یې ور وشیندي هغه باید خبر شي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه چې چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډ ووایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل شي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي. د څه لپاره دي کارولي دي؟ په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده دی ووایي بالفرض زموږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابه باندې په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزی صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي، عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامع اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت هم رایاد شو له تاسې مې اورېدلی و، وایي: د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا و ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار پکار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدی تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تستي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلي دي، مثلا په چپترونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په دی باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم پکار دی، چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدی، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حده ترلاسه کوي، چې بیا باید په امتحان کې هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم داسې مثالونه خو باید نه وي سي، او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای سو، کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي سي اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوې ښکلاوې کشف کړو، او ځکه موږ نه دي کشف کړی سي، موږ لا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي: اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې، او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان صاحب، تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال شوي یاست، نو چې کډوال شوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دېرش کاله پوره کیږي، او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دېرش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري، ولې چې انسان د محیط تابع دی. نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط، هماغه ماحول اور باندې تاثیر لري دما په شاعری هم ډیر تاثیر کړی دا خو دما شاعری چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن می وي د دې ځای نه وي را سره دما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعری کوم دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلی چې په زرو دیرش مده د کور کرایه زرد و بو او زرد و ور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خنده به خبري په خلورا سکله رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعری څومره غیزمنه کړی ده
نو خامخ په انسان باندې تاثیر کوي به تاثیر نه شي پاتې کېدله ځکه چې موږ په همدغه ټوله نه کې اوس چیرته چې دا قیمتي په نورو د په موږ هم همداسې ده
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخت ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یو اندازه نازکه او مینناکه ده کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده
ډیره مشکله پښتنه تاسو کړی ده زه حقیقت درته وایم لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپل شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي خو لیکم هر وخت چې شعر راغلی د لیکلي مې مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډیره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي د ما په شاعرۍ کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم سهار لاړ شم کار ته تقریبا شپې راځم لس بجې لس نیمې بجې کور ته رارسېږم نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم نو هندي او پنجابي شاعري مې هم لږ ډېر کله کله سترګو تیر شي ولولم خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعرۍ په هندي سب کوم تاثیر کړی وي البته زه دا مهارت نه لرم ما مخکې هر څوک چې په دې مفهوم نه پوهېږم چې زه لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم د هندي خلکو سره هندي لګېږم پښتو خو نه دلته راډیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته دو نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنوي چې وایم چې 99% پښتو ده د یو فیصد به شاید هندي یا پنجابي به شاعري کړی وي تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده او ولې دا مې د وطن ژبه ده نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم
هلته په هندستان کې تاسو کله کله مشاعره او یا هم ادبي غونډو ته ځي او یا خپل هم مشاعره جوړوي ځکه هندستان یو ډیر ذوقي واده دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او لکه مشاعره تر اوسه شوې ده د دېش کله زدلته اوسېږم البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود خو د سفارت له خوانم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی ماجر شوم دوه نوي کال کې لږ درې نوي کال کې زه چیرته چې پونوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغه ته ورسېدلم مثلا راجستان ګجرات بمبئی کلکتہ هلته به خلکو سره ولیدل حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتی کې آدرس مې پیدا کړو هغه کرم ورغلم نو هغه سره ما دا موضوع شریک کړل چې دغه یو فرنګي ټولنه باید موږ ول روپ هندستان کې کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کې د شي چې موږ رامس تکړو لیکن هغه هم خپل مجبوریت را وړاندې کړو وای دا ته افغانان دا شنه خو خی نه غوړي نه دته آماده دي تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي
انجان سی جلا وطنی انسان ضروري ظاهره خبره چې تاغه در به تاسو هم ضروري نو په پام کې لري یا مزلو غواړي چې وطن ته راسي دلته ژوند وکړي یا خپل شاعري ته دوام ورکړي
هله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي خوشوند شي برته موږ ته د زمينه مسايده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو سم په کورونه برق سلروي ساته ورته خو بیا موږ هم زره موږ خورینو کوټو کې ده هغه خورینې کله کې ده نو هله دا چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال ځواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پیږي، زامن مې ټول په پیږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم پکولی شي، او کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پیږي، پښتو نه پیږي، او هغه وړو چې دغه خو بهي پښتو نه ځاو، د ما نور فامیل چې دغه پښتو باندې نه پیږي. البته یو ځنه د ما په څیر په زرګونو کسان مهاجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده. اوس نو نه پوهیږو چې تر څو بوی ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه ده معلومه. د تاسې سوال په ځواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل شوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل شوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د وی ټولنې له خوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان خوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی، او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب له خوا دغه مډال ما ته په جولای 2021 کال، یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو، ډیر تفاوت سره لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یاد هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکی، یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته موت رسو پورې نه دلې دلې. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوی، ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینه دغه څه ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم، چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب ډیر مننه، تر ډیر مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو نور مونگ، نسو لمن دا امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو، عالم طول بخبرو نور مونگ، نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا وچا تاو نور مونگ، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو نور مونگ، از غیری بو لده وطن گلان کرونو را مونگ، تندی باورین کرو یو ابل بخندونو را مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نو را مونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی، یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتلې پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري، ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالی امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډیر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې یو څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای سي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر سبو تر بلې خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترحم را باندې قاتو، زمانہ وران لوب زیګی دلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلای، زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلای، زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسایی می درت نشوی رسیدلی، زمانی ناخادی چکانی را وکڑی، ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نی سپی چلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانی د خدای پا دوم را دیر مخلوق کی، زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانه په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ. موږ د هغې زمانه دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه وخپرېدله. موږ د هغې زمانه دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه وخپرېدله. موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو. موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله. موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله. زمانه وه چې له یو بله جلا شو. زمانه وه چې په زړه مو وو زخمونه. زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول. زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه. زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دي خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې. کله کله چې را یاده شي را ویښ شي په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې. زمانه به خپله وران کارونه سم کا. زمانه به دوامدار دردونه کم کا. زمانه ده د زخمونو رغون کې. زمانه ده د دردو ویده کون کې. زمانه ده د زخمونو رغون کې. زمانه ده د دردو ویده کون کې.
Thank you. شهید شوی کلی یه نرمنده دل تزوک دی شهید شوی زان تزم زمیده.